او نمبر 3 واطيعوا الله واطيعوا الرسول او اطاعت کوي د الله او اطاعت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. د ایمان والا یو دا هم کوالټی وی چې هغه ته د الله او رسول اطاعت کول د خپل ځان نه هم خوږ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما ټول امت به جنت ته ځي سوای د هغه کس نه چې انکار وکړو. صحابه کرام رضی الله عنهم تپوس وکړو چې یا رسول الله هغه څوک دی چې انکار وکړو؟ وی فرمایل چې څوک زما اطاعت کوي نو هغه به جنت ته ځي، او چې چا نافرمانی وکړه نو هغوی انکار وکړو، یعنی هغه جنت ته د تلو نه انکار وکړو. هغه په خپل نه غواړي چې جنت ته لاړ شم. او مونږ خلکو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت څه دومره غټه خبره نه ښکاري. اطاعت د سنه دی طوعن، طا واو عین د دې روټ دی. طوع وایي چې بنده د خوشحالۍ او رضا سره خبره مني. یو وړوکی وي چې هغه خپې ودربه وي چې تاسو ورته د سکار ووایې په زوره باندې پیتا سکار کوي، او یو هغه وړوکی وي چې د خوشحالۍ خوشحالۍ سره کار کوي دې ته وایي طوع. او هغه دویم کس ته مونږ طوع نه شو ویلی ځکه چې هغې د زور یا زبردستۍ سره کوي. دغه شان د الله تعالی ځینې احکامات مونږ د بد زړه سره کوو، د کرهن سره. زړه مې نه وي خوشحاله د هغې سره. څومره ښځې دي چې هغوی د الله په احکاماتو باندې نه وي خوشحاله، هغه کار او هم کړي وایي چې وبه یې کړم، د الله حکم دی، لیکن د زړه د رضا سره نه. هغه داسې نه وایي چې یا الله ته خو علا کل شی قدیر یې او بکل شی علیم یې، ای الله تا ته زیاته پته ده، ما ته څه پته ده. او ځینې خلک یې د کرهن سره کوي، وی هم مني چې د الله حکم دی خو زړه پې ډېر بد وي. د هغوی دا سوچ وي چې دا خلک څومره ښکلی ازاد ګرځي او اغوندي، مونږ خو څه هم نشو کولی. نو الله تعالی وفرمایل چې اطاعت کوي، اطاعت ته خوشحالۍ سره کیږي د فرما برداری سره. الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی، او هغه وایي چې دا بنده اختیار خدا خوشحالۍ سره زما په قدمونو کې کیږي چې یا الله زه حاضر یم، ای الله ستا حکم په سر سترګو، دا د اطاعت. فإن تولیتم، اوس کو چرې تاسو مخ وګرځوئ، نو فإنما على رسولنا البلاغ المبين، نو زمونږ په رسول باندې صرف رسول دي، زمونږ د رسول بل څه ذمه داري نشته دی. کو چرې تاسو منل نه غواړئ نو الله تعالی تاسو فرق نه پریږدي، د رسول هیڅ نقصان نه کیږي. دا غو کار صرف دا دی چې په تاسو باندې حجت تمام شي او تاسو ته پیغام در ورسوي چې تاسو خبردار کړي، او مخکې ستاسو خپله خوښه ده، مرضی ستاسو ده. او دا کار د یو امتی هم دی چې په خلکو باندې داروغه مه جوړیږئ، چې ډنډه په لاس ودرېږئ او د خلکو چیک اپ کوئ چې کوم خوا دې ځي او کوم خوا راځي، دا دې څه اغوستې دي، کومې پارټۍ ته تللی وې، هلته دې څه خوړل. دا زمونږ کار نه دی. د رسول کار سو بلاغ المبین، بے شک زموږ په رسول باندې صرف رسول دي ښکاره. نو ولې ستاسو کار د رسول نه هم زیات شو؟ چې مونږ انسپکټرز جوړ شو، تاسو خبره وکړه او عمر سوله خبره، تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم په مشن کې لګیدلې، نو ستاسو کار ختم شو. دلته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم په چا نه دی ورپسې شوی چې دی سو کوي، او مونږ خلک کو لږ شان چاله پیغام ورکړو نو چیکینګ شروع کړو او هغوی فالو کوو. او نن سبا خو د میډیا زمانه ده، نو ډیر اسان کار دی. هغوی رانه بیا نشي خلاصېدی چې هغوی هم توبهګار شي، چې کوچری مونږ د دې خبره واورو نو بیا به مونږ پوره په مصیبت کې شو، بیا به زمونږ سرویلنس کیږي. نو داسې کار نه دی پکار چې خبره مو ورسوله نو اوس په آرام سره کینه. اوس دا غو معامله د الله سره ده، مونږ په چا باندې په زبردستۍ سره عمل نشو کولی. د خپل عمل فکر پکار دی. د قیامت په ورځ به د بل د عمل زمونږ نه پوښتنه نه کیږي. د هر مسلمان ذمهداري د رسول بس. نو زمونږ په رسول صلی الله علیه وسلم باندې رسول وو، او زمونږ ذمهداري هم صرف دومره ده. دا خبره یاد ساتل دي. نو الله تعالی وفرمایل چې د اطاعت نه مخ مه ګرځوئ، او که چېرې تاسو وایئ چې مونږ نه منو نو بیا ټیک ده، د رسول کار صرف رسول دي. الله لا اله الا هو، دا هم د ایمان تقاضا ده. بیا بل اله نه جوړیږي سوای د الله نه. د اله څه معنا ده؟ په عربۍ کې ویلی شي چې الیه الفصیل الی امه، یعنی د اس یا د بیزې بچی ته وایي چې کله هغه تړلی شوي وي نو هغه خپلې مور طرف ته منډه وهي د پی د سکلو دپاره. تاسو به کتلی وي په کلی کې چې څنګه د بیزې بچی پرانستلې شي کو ډیر واړو هم وینو هغوی ټوپ کړي او د مور د تن سره ونښلي. دا هغې ته وایي د الهه یلیهو معنه ده د حاجت دپاره د خپل ضرورت دپاره د خپل تکلیف د لرې کولو دپاره چا طرف ته رجوع کول، لکه څنګه چې د بیزې بچی خپلې مور طرف ته د حاجت روایې دپاره لاړو او د دې نه بیا اله لفظ جوړ شو. د دې مفهوم دا دی چې خپلې ټولې مسلې، خپل ټول ضرورتونه، خپل ټول غمونه او پریشانۍ او خپل ټول مشکلات د الله تعالی په مخ کې ښودل، خپل اله طرف ته رجوع کول چې هغه زما ضرورت پوره کولی شي، چې هغه زما مسلې او مشکلات حل کولی شي، ځکه هغه ته اله وایي. نو څوک اله نشته دی سوای د هغونه. علی الله فلیتوکل المؤمنون، او پس پکار د چې مؤمنان په الله تعالی باندې توکل وکړي چې بل په هیڅ شی باندې هم توکل نه کوي. مؤمن خو صرف په الله باندې توکل کوي. د دې نه هم موږ ته پته لګي چې که په موږ کې ایمان وي نو زموږ توکل صرف په الله باندې پکار دی. اوس توکل څه شی دی؟ دا خو هم د شروع نه موږ وایو، دا بروسه ده، یقین دی، او دا هم یو ټیسټ دی چې زمونږ په الله تعالی باندې توکل شته دی او کنه. توکل داسې شی دی چې زه په فلانی باندې یقین وکړم چې هغه ما د نقصان نه بچ کولی شي، دی زما حاجت روا دی، زما په الله بروسه ده، په هغه مې اعتبار دی. چې څوک الله نه پیژني نو د هغوی بروسې په نورې وي، لیکن چې څوک الله تعالی پیژني د هغو په الله باندې بروسه وي. چې تاسو د چا نه څه شی اخلئ نو هغه درته وایي چې په ما باندې یقین وکړئ، په ما اعتبار وکړئ، زه تاسو له صحیح شی در کوم، غلط شی درله نه در کوم، موږ به درله نقصان نه در کوو، تاسو بروسه وکړئ په ما باندې. نو توکل دا دی چې انسان په الله تعالی باندې بروسه وکړي، کوم خیر چې ما ته را رسیږي نو زما یقین دی چې زما الله به داسې نه کوي، زما بروسه ده، او زما چې کوم کارونه دي نو هغه به هم د هغو په ذریعه کیږي، زما ټول کارونه صرف هغه جوړولی شي. زه سوچ کوم چې زما ګاډی بهر ولاړ دی، اوس به زه په ګاډي کې کینم، مارکیټ ته به لاړه شم او دا داسیزونه به راوړم د مارکیټ نه. ګاډی شته، زه تلی هم شم، ګرځېدی را ګرځېدی هم شم، زه بالکل صحیح یم، په ګاډي کې پیټرول هم دی او بهر حالات هم صحیح دي، سړکونه پاک دي. لیکن داسې سوچ کول چې چونکې چې زما سره ګاډی دی، هر څه صحیح دي، زه به مارکیټ ته ورسم، هلته به سودا واخلم او واپس به راشم، دا د توکل منافی ده، یعنی دا توکل نه دی. دا دی په اسباب باندې توکل کول، په الله باندې توکل کول نه دی. ګاډی سبب دی، زه صحیح یم، دا سبب دی، سړکونه کلیر دي، دا سبب دی، او زه وایم چې زه به دا هر څه وکړم، زما کار به وشي. د دې مطلب دی چې ما په سبب باندې یقین وکړو او الله تعالی ترینه ما وایستو، ما توکل په څه وکړو؟ په سبب باندې. دویم، د یو مؤمن په الله باندې څنګه توکل وي؟ ګاډی بهر ولاړ دی، سړک هم صحیح دی او هر څه صحیح دي، زه هم صحیح یم، سلامت یم، یعنی ټول اسباب موجود دي. لیکن یا الله زه د بهر نه سودا نه شم راوړی، یا الله چې تر څو پورې را سرستا ایزن نه وي، هر څه صحیح دي او نږدې دي، څنګه زه نه شم راوړی؟ ځکه یې نه شم راوړی چې تر څو پورې زما د رب ایزن نه وي. دا دی په الله باندې توکل. دا کار نه شي کېدی چې تر څو پورې د الله تعالی حکم نه وي شوی. نو خپل توکل په اسباب باندې ما کوي چې هر څه زما په فیور کې وي نو هر څه به وشي، نه، چې تر څو پورې الله تعالی ونه غواړي او زما بروسه په تا باندې ده چې ته وغواړې نو وبشي. ځکه خو مونږ انشاءالله وایو، انشاءالله زه به ګروسري راوړم که چېرې الله وغواړي نو هله. نو خبره د ګاډي هم نه ده او زما د تلو هم نه ده، چې الله وغواړي نو بغیر د ګاډي نه هم مال راکولی شي. نو سبب اختیارول جایز دی او اختیارول پکار دی، لیکن زما په ذهن کې دا خبره پکار ده چې یا الله دا کار به تو کوې، چې تی کوې نو وبشي، د ځان نه به نه کیږي، زما په وس کې نه ده. یا الله زه خو ډیره کمزور یم. او ګورې، د ایمان یو علامت دا دی چې کله یو بنده مؤمن سو خبره کوي نو هغه انشاءالله ضرور وایي. که الله وغواړي نو وبشي، زما د غوښتلو سره څه نه کیږي، دا هر څه د الله تعالی د مرضۍ سره او د هغه د خوښۍ سره کیږي. په حدیث کې دی چې یوه نوړی هم د حلق نه تیریږي نو هغه د الله تعالی نه اجازه تخلي چې یا الله زه د دپاره خوراک جوړ شم او که زهر جوړ شم، سبحان الله، نوړی هم. نو ای الله، ستا د اذن نه بغیر خو هیڅ هم نه کیږي. نو د مؤمن په الله باندې پوره یقین وي. او ګورئ، نن سبا زمونږ په مخ کې مادي دنیا داسې ډیره ده، نو د خلکو په پیسې باندې ډیر غټ اعتماد دی چې کو پیسې وي نو هر څه به وشي، کو پیسې وي نو خوشحالي به وي، کو بچو ته غټې غټې ډیګریز میلاو شي نو جابز به ښه وي. نو دا یو سبب کیدی شي او په سبب اختیارولو کې سو هر جنشته، لیکن دا سوچ کول چې ډیګری وي نو پیسې به وي، کو پیسې وي نو زما به عزت وي، الله سبحانه وتعالی چې غواړي نو د دینه بغیر هم ورکړي. په سیزونو باندې ډیر یقین مه کوئ. په هنین کې چې مسلمانانو سوچ کړی وو چې په جنگ بدر کې موږ صرف 813 وو او فتح راته میلاو شوی وه، او اوس به ولې نه میلاویږي، او اوس به ولې نه میلاویږي چې موږ 2000 کسان یو؟ نو الله سبحانه وتعالی سو فرمایلی وو. الله تعالی و فرمایل چې یاد کړئ هنین، چې کله تاسو په خپل کثرت باندې ناز کوو چې موږ خو ډیر زیات یو او زموږ سره ډیر مال دی، ډیر قوت دی، نسو شوی وو، الله تعالی بیا ستاسو د پاره ځمکه تنګه کړي وه چې په اسباب باندې د بنده یقین وي، نو دا خو بیا شرک شي چې دا سیزونه به زما کار وکړي. نه ای الله، دا خو صرف تو کولی شي، یو شی هم ماله څه فایده نشي راکولی چې تر څو پورې تا نه وي غوښتلی، نو بیا بروسه په الله پکار ده. یو شی هم ماله نقصان نشي راکولی چې تر څو پورې تا نه وي غوښتلی. په دې ټولو آیاتونو کې د یو مؤمن مایند سیټ دی، داغو نقطه نظر دی، داغو طرز فکر دی، او زموږ یقین په سیزونو وي. چې کله د بنده توکل په الله وي نو بیا څه کیږي؟ بیا هغه وایي چې ای الله، زما په تا باندې یقین دی. که یو شی په ظاهره داسې ښکاري چې زما سره بد دی، نو هغه وایي چې ای الله، زما په تا بروسه ده، او په دې کې به زما خیر وي، زما په تا یقین دی. چې ستاسو سره څوک محبت کوي نو داغونه بیا ستاسو دا توقع وي چې دې ماله نقصان نشي راکولی. تاسو وایي چې نه نه، دې داسې نشي کولی، ځکه چې هغه خو چرته هم زما سو بد نه غواړي، نو هغه خو زموږ رب دی، هغه به څنګه موږ له بد شی خوښ کړي؟ په دې کې به زما بهتري وي، کیدی شي چې زما درجې اوچتی شي. او د الله تعالی د اذن دا مطلب هم نه دی چې هغه راضي دی، ځکه چې د الله تعالی په رضا او د هغه په اذن کې فرق دی. چې د الله اذن شو نو چا په چا باندې ګولۍ اوچلوله، د الله اذن وو نو هغه ټریګر اوچلوه او نخه هم اولګېده. لیکن که څوک دا وایي چې الله تعالی په دې راضي دی چې هغه ګولۍ اوچلوي او هغه قتل کړي، نو نه، د الله د اذن نه بغیر خو څوک سا هم نشي اخیستی، نو ګولۍ به څه اوچلوي؟ لیکن الله په دې راضي نه دی، د الله رضا مختلفه ده. بیا مخکې وګورئ، یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی، دلته بیا ایمان والو ته خطاب دی. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بیشک ستاسو د ازواج نه او ستاسو د اولاد نه دشمنان دي ستاسو. د من دل د دوه ترجمې دي، یوه معنی ده تبعیض، یعنی زینی طول نه، زینی اولاد دشمنان نه وي، هغوی خونیکۍ طرف ته بلی بنده. لکه ابراهیم علیه السلام داسې اولاد وو چې هغه خپل پلار توحید طرف ته راوستو. دغه شان حضرت خدیجه رضی الله عنها څومره خوږه بیبي وه، او حضرت عایشه رضی الله عنها څنګه ښه وه، هغوی دشمنانې نه وې. دغه شان حضرت عایشه رضی الله عنها هم ډېره ښه وه، او هغې به خلک حق طرف ته بلو. بعض د هغې نه، یعنی ټول نه، د ټولو ښځې داسې نه وي، نه د ټولو خاندان داسې وي. دویم د من مطلب دی بیانیه، یعنی ان من ازواجکم و اولادکم عدو، په دې کې ستاسو دشمنان دي، او په دې کې ستاسو دپاره خطره ده، او واقعي انسان ته پته هم نه لګي چې دا خوږې رشتې بعضی وخت بنده د الله تعالی نافرمانۍ طرف ته بوزي، د دوی په محبت کې بنده د الله تعالی نه لرې شي، ځکه چې د دوی سره محبت ډېر وي. په الله باندې چې کوم ایمان وي نو هغه کمزوری کړي. په عبادت کې کوتاهي بعضی وخت د دوی په وجه راځي. د یو انسان اولاد نه وي، هغه وایي چې اولاد مې وشوي، او چې اولاد یې وشي نو بیا ورسره بالکل وخت نه وي د دین دپاره. او اوله ډیر نیک وو، بیا قرآن پرېږدي، منځونه پرېږدي، یعنی بعضی وخت دا رشتې د الله تعالی نه د لرې کېدو سبب جوړ شي. بعضی وخت د دوی داسې مطالبې، یعنی ډیمانډز وي، چې بنده د دوی اومني نو د الله تعالی په نافرمانۍ کې راشي، دشمني شوه کنه. ځینې ښځې وایي چې زموږ د خاوند حجاب نه دی خوښ، نو هغه یې لرې کړي، نو دا شان هغوی د الله تعالی نافرمانه جوړ شي، د هغوی د محبت په وجه. او انسان د محبت په وجه هغوی خوشاله ول غواړي. سړی وایي چې ښځه او بچی مې خوشاله وي، بعضی وخت خپل ایمان اوبیلي، بعضی وخت حرام کمایي وکړي، او بیا وایي چې څه وکړو، د بچو ډیمانډ دی، د بچو خرچې نه پوره کیږي. دغه شان ښځې د خپل خاوند او بچو د مطالبې د پوره کولو دپاره بعضی وخت خپل آخرت نقصان وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس ډیر غټ نادان دی چې هغه د بل د دنیا د جوړولو دپاره خپل آخرت برباد کړي. بچو ته خو څه فرق نه پرېوزي، د قیامت په ورځ به یې هغوی نیسي او وایي به چې تاسو به دغه شان وی. نو هغوی به وایي چې څه وشول، تاسو به نه منله زما خبره. خاوند به ورته وایي چې نه، په دې کې خو ستا خپله مرضي هم شامله وه، تا ولې زما په خوله داسې کول، نه به دې کول. نو هیڅوک هم د چا ذمه به نه اخلي، نو ځکه هغوی دشمنان دي چې هغوی د بنده آخرت بربادوي. او دا آیت په کوم کانټکس کې نازل شوی و؟ دا هغه وخت نازل شوی و چې د حضرت ابن عباس نه دی دا روایت چې کله مسلمانانو هجرت کړی و، نو ځینې مسلمانانو ارادې کړې وې چې مونږ هم تلل غواړو او هجرت کول غواړو، لیکن د هغوی کور والو هغوی منع کړي وو. که هجرت وکړی نو څه به وشي؟ د هغوی ښځې او اولاد د هغوی دشمنان جوړ شول، ځکه چې د هغوی د راضي کولو دپاره دوی خپل آخرت خراب کړو. د انسان اصلي دشمن هغه دی چې څوک د هغو آخرت خراب کړي، نو هغه دشمن دی. که هغه د دوست په بیس کې هم وي، که هغه ستاسو خوږې رشتې تاسو ته ښکاري، لیکن هغه دشمنان دي. دغه شان په یو ځای کې راغلی دي چې اولاد د زړه میوه ده، او دا د بخل د نامردۍ او غمګینۍ باعث جوړ شي. یعنی بعضې وخت د هغې نه بنده ته دا میلاویږي، یعنی هغه بخل وکړي او هغه نامردي وکړي، د جنګ دپاره نه ځي. په تیبرانی کې دي چې دشمن صرف هغه نه دی چې هغه په مقابله کې د کفر د جنگ کولو دپاره راشي، یعنی مخامخ راوزي او د هغوی سره جنګ وشي، نو هغه صرف دشمن نه وي. ځکه چې کچرې تاسو هغه قتل کړئ، یو دشمن چې په جنگ کې راشي، نو ستاسو دپاره هغه باعث نور جوړ شي، یعنی تو غازی شوې. او کچرې هغه تا قتل کړي، نو تو جنتی شوې، شهید شوې، نو هغه نه دی ستا دشمن. او بیا یو فرمایل چې شاید چې ستا دشمن ستا بچی دی چې هغه ستا د ملانه پیدا شو، او بیا ستا سره دشمنی وکړه. ستا پوره دشمن ستا مال دی او ستا په ملکیت کې دی، او دشمنی کوي. یعنی کدا په غلطه لاره کې بنده ولګوي خپل مال یا اولاد، او په هغې پسې خپل آخرت خراب کړي، نو هغه اصل دشمن دی. او د هغه زمانې خبره ده چې عوف بن مالک په مدینه کې موجود و، چې کله به د سو غزوه یا جهاد موقع راتله، نو دو به د تلو اراده کوله، خو د دو ښځې او بچو به فریادونه شروع کړل چې مونږ چا ته پرېږدې. نو په دو به د هغې د فریادونو داسې اثر و چې دی به منع شو، نه به تلو بیا. نو سوچ کوئ، دی ته دشمن ویلی شوي دي، او مونږ خلک خو د خپل کور والو په خوله باندې فرض کارونه هم پرېږدو چې دوی خوشحاله شي. که زمونږ دپاره هلته کې د جهنم اور میلاو شي او چې دوی خوشحاله شي، نو بیا دوی دشمنان شول. بیا هغوی ته ویل پکار دي چې زمونږ سره دشمني مه کوئ. دا زما سره دشمني ده که زما نه سو داسې توقعات وي، یا ما ته وایي چې داسې وکړه. نو وی فرمایل چې په دوی کې ځینې دشمنان دي، ځکه چې کله انسان د دې خبره واوري او د الله تعالی نافرماني وکړي، نو دا یوه دشمني ده. فحذروهم، نو بچ شئ د هغې نه. د حذر معنی د بچ کېدل، حفاظت کول، یعنی ټیک دا د محبت خپل ځای دی. په کورونو کې به محبت هم وي، لیکن چې محبت د حد نه نه ځي. خلک وایي چې څه وکړو، د خاوند حکم دی، او الله تعالی فرمایلی دي چې د خاوند خبره اوري. نو الله تعالی دا هم فرمایلی دي چې ستاسو ازواج ستاسو دشمنان دي، دوی تاسو د الله نه منع کوي، د الله د حکم نه مو منع کوي، نو دشمنان مو دي. الله تعالی دا کله فرمایلی دي چې زما حکم وغورځوئ خو د خاوند حکم ومنئ. نو تاسو خپل حفاظت وکړئ، په خپلو اصولو باندې ودرېږئ. ګورئ، محبت هم په لیمټ کې پکار دی، چې هغه د یو غلط کار حکم ورکوي او بنده هغه نه کوي. او که هغه ووایي چې کفر شروع کړه، او بنده ووایي چې څه خبره نه ده، دا د دې مطالبه ده. هر وخت ښه الرټ اوسئ، دا محبتونه یو ورځ تاسو ورته رسولی شي. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. دا ولی ویلی شول، ځکه چې کله انسان ته پته ولګي چې دا خو زما دشمنان دي، نو هغه به بیا ډېر بد سلوک شروع کړي چې دا خو زما دشمنان دي او د دې سره محبت نشي کېدی. نو نه، داسې نه ده. خو چې هغوی درته خبره کوي نو هغه مه منئ. نو وفرمایلی شو چې معاف کړئ. او دلته درې الفاظ راغلي دي: د کورنۍ ژوند دپاره، د ښځې او بچو سره معامله کول د سړي دپاره، او د ښځې دپاره چې هغه به د خپل خاوند او بچو سره څنګه معامله کوي. هغوی هغو ته وایي او د الله نه یې لري کوي هم، هغوی غلطې مطالبې هم کوي. نو تاسو څه وکړئ؟ درې الفاظ دي: تعفو، د دې مطلب دی پرېښودل، یعنی خبره پرېږدی. په قرآن کې چې د معاف کولو دپاره کوم الفاظ دي نو هغه درې واڼه دلته کې راغلي دي: الله اکبر، یعنی هغوی به درته بد رد وایي چې تاسو ولې نه منئ زما خبره، یا بچي به مور تنګوي او یا به ورته خاوند خبرې کوي. نو نه، تو معاف کړه، تو پرېږده، په ځای د دې چې ارګومنټس کوئ، جنګونه کوئ، تو معاف کړه. او د بچو سره هم داسې معامله کوه، هر وخت په هغوی پسې ډنډه ماره اخلئ، کله کله یې پرېږدئ هم. و تصفحو، او درګذر کوئ، دا د صفې نه دی، صفا د صاد فاحا نه دی، لکه بنده چې صفه واړوي، پیج واړوي، یا پاڼه چې واړوي بنده. د دې مطلب وي چې بیا بنده ته وروسته پاڼه په نظر نه راځي، چې کله هغه پیج واړوي چې تیر په هیر کړي. د دې مطلب دی چې معاف کړئ، پرېږدئ، کله کله سیزونه اګنور کوئ هم، کلسله بچي ټوکی نو کله کله درګذر هم کوئ، خبره پرېږدئ هم، ګنی بیا به هغوی ډیټ شي. کله کله د خاوند خبره هم پرېږدئ. و تغفرو، او معاف هم کړئ، یعنی وبخئ. غفره وایي پټولو ته، یعنی تاسو د هغوی خبرې مه کوئ، هر چا ته لګیا یې، د هغوی بد وایئ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، الله تعالی هم ډیر بخنی والا او رحم کولو والا دی. ستاسو نه خو هم غلطیانې کېږي، او الله تعالی ستاسو نه چشم پوشي کوي، پر دې در باندې اچوي ستاسو په غلطیانو باندې، نو تاسو هم معاف کوئ. نو دا یو بیلنس وښودلی شو چې د هغې سره د دشمنۍ سلوک مه کوئ. صرف هلته به د هغې خبره نه منئ کوم ځای چې هغې د الله تعالی د نافرمانۍ خبره کوي. نو تاسو تعفو و تصفحو و تغفرو، پرېږدئ او معاف کړئ. الله اکبر. انما اموالکم و اولادکم فتنه، بېشکه ستاسو مالونه او اولاد ازمایش دی ستاسو دپاره، دا ټیسټ دی. او ټیسټ چک کیږي هم، او په هغې باندې نمبرې هم میلاویږي. نو د دې ټیسټ به هم چیکنګ کیږي چې مال مو د کوم ځای نه وګټو او خرچ مو کړو. او اولاد هم ټیسټ دی، او د دې په باره کې به هم پوښتنه کیږي چې تاسو د هغوی څنګه تربیت کړی وو، هغوی ته مو څه ښودلي وو، د الله د فرمانبردار جوړولو کوشش مو کړی وو او که نه، او که هغوی مو دغه شان پرېښودي وو چې د دنیا بندیان جوړ شي او نور مو ورته هیڅ هم نه و ښودلي. نو د قیامت په ورځ چې بنده عملنامه کلاو کړي او وګوري، نو د هغو نیکۍ به نه وي، هغه به وایي چې یا الله، ما خو دومره ډېرې نیکۍ کړي وې، هغه څه شوې؟ هغو ته به وویلی شي چې ستا بد اولاد ستا ټولې نیکۍ وخوړې، یعنی تاسو د هغې سره صحیح تربیت نه وکړی، او هغوی ستاسو د تلو نه پس هغه کارونه کړي وو چې ټولې نیکۍ مو برباد شوې. لیکن چې کله انسان د خپل طرف نه پوره کوشش وکړي، نو بیا به داسې نه وي. لیکن چې څوک اولاد د بدو کارونو نه منع کوي، د نیکۍ کارونه ورته نه ښیي، چرته پوهه کوي نه، نو د هغې په باره کې به هم پوښتنه کیږي. دا ستاسو د امتحان پرچی دي، مال، دولت، کاروبار، جاب، بچی، دا ټولې پرچی دي، ستاسو ټیسټ دي. الله تعالی ګوري چې تاسو په دې کې مصروف یې، نو الله تعالی درته یاد هم یو کنه. انسان ته خپل مال او اولاد سهاره ښکاري او وایي چې دا زما د ریټایرمنټ پلان دی. هغه وایي چې ریټایر شم نو دا مال به مې په کار راځي، او دغه شان ورته اولاد هم ښکاري چې دا به زما په کار راځي چې زه بوډا شم، دا زما فیوچر دی. او الله تعالی وفرمایل چې دا خو ستاسو ټیسټ دی، نو آیا دا چاته ټیسټ ښکاري هم او که نه؟ والله عنده اجر عظیم، او اجر عظیم د چا لپاره دی؟ چې څوک په دې ټیسټ کې کامیاب شو، د مال او اولاد په ذریعه دی بنده د دنیا د جوړولو فکر نه کوي، بلکې هغوی دي په هغه ریټایرمنټ کې ولګوي کوم چې د آخرت زندگی ده، د دنیا ریټایرمنټ نه. نو د اولاد د بد عملۍ سزا بعضی وخت مور و پلار ته هم ملاویږي. یو ځل یو سړی راغی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړو چې ستا اولاد شته؟ نو هغه وویل چې ها، اوس زما د راتلو سره هم زما یو زوی پیدا شو. هغه وویل چې د دې پسې یو درینده پیدا شوی وي، نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورته وی چې خبردار داسې خبرې مکوه، دا خو د سترګو یا خواله دی او چې وفات شي نو اجر دی. او بیا یې وفرمایل چې ها، دا د بیغیرتۍ او غم سبب هم جوړېدی شي، یعنی اولاد صدقه جاریه هم جوړېدی شي او د سترګو یا خواله هم جوړېدی شي، مګر هم دا اولاد د بزدلۍ او بیغیرتۍ سبب هم جوړېدی شي او د غم سبب هم جوړېدی شي. بنده جوړوي د دوی تربیت داسې وکړی او په دې پوه شئ چې دا خو یو ذمهداري ده، امانت دی د الله. فاتقوا الله، د الله نه وویرېږئ. څومره اوله راغلی و، اولنی آیت نازل شوی و چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای ایمان والو د الله نه دومره ویرېږئ لکه څومره چې حق دی داغونه د ویرېدو. د صحابه کرام رضی الله عنهم ډېر پریشانه شول چې یا الله، ستا حق مونږ څنګه پوره کولی شو؟ مونږ خو هغسې تقوا نشي اختیارولی لکه څنګه چې ستا حق دی. او اوس یې وفرمایل ما استطعتم، څومره چې ستاسو استطاعت دی، څومره چې ستاسو نه کېږي. او الله سبحانه وتعالی ته ښه پته ده چې څومره زو او تاسو کولی شو، زموږ څومره کیپیبلیټي ده، استطاعت دی، زموږ څومره طاقت دی د تقوا، او مونږ څومره د بچ کېدو سره چلیدی شو. الله تعالی ته ښه پته ده مونږ د قیامت په ورځ دا نه شو ویلی چې یا الله زما خو دومره طاقت و. الله تعالی ته پته ده چې څومره و، ما بس دومره کولی شو. نه، الله تعالی ته پته ده چې تا د دې نه زیات کولی شو، خو تاسو خپل ځان نه و لګولی، تاسو سستی ښودلې وه. واسمعوا، او واورئ. اورېدل هم بنده له فایده ورکوي چې اورئ نو څه به وشي، په زړه کې به یې خبره کینی او بیا به یې د اطاعت شوق پیدا شي. نو واورئ. واطیعوا، او اطاعت کوئ. وانفقوا، او خرج کوئ. خیر لانفسکم، دا بهتره د ستاسو دپاره. د دې مطلب دی چې اورېدل اولنی سټیپ دی. د اطاعت نه مخکې د اورېدو خبره راغله. ګورئ اطاعت به څنګه کیږي چې بنده خبره نه اوري. بیا هم ځینې خلک د اورېدو نه ویریږي چې مونږ اورو هم نه. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. په سورة الملک راغلی دی جهنم والا بوایی کاش مونږ اورېدلی وی په دنیا کې، که د عقل مون نه مو کار اخیستی وی نو نن به مونږ په جهنم کې نه وو. نو واورئ، که واورئ نو څه به وشي؟ خیر لانفسکم، بهتر دی ستاسو دپاره، ستاسو د خپل ځان دپاره ښه ده، د ټیچر دپاره نه. ستاسو د په جی پی ایل باندې هیڅ احسان نشته، په هیچ چا مو سو احسان نشته، او نه مو په کور والو سو احسان دی. په دې کې ستاسو خپله فایده ده، او اطاعت او انفاق په دې کې ستاسو خپله فایده او خپله بهتري ده. او ومنئ او اطاعت وکړئ، او چې د اورېدو نه پس عمل هم وکړئ نو خپله فایده به وکړئ. او ګورئ انفاق په څه کې وي، آیا دا صرف په مال کې وي؟ نه، انفاق په هر څیز کې وي کوم چې الله تعالی تاسو له درکړی دی. اوله هم راغلی وو چې مما رزقناکم، مونږ چې تاسو له کوم رزق درکړی دی د هغې نه خرج کړئ. نو د الله تعالی درکړی شوی رزق دی. دا څومره نعمتونه هم چې تاسو ته میلاو شوي دي، تاسو د مال نه هم خرج کړئ، تاسو خپل ځانونه هم خرج کړئ، یعنی خپل ځانونه هم د الله تعالی په لاره کې ولګوئ، خپل وخت ولګوئ، که څه هنر وي در سره هغه ولګوئ. انسان ډېر څه کارونه کولی شي، هغه خو دې لږ وګوري چې زه څه د الله په لاره کې لګولی شم. انفاق کوئ، د خپل جان سره هم انفاق کیږي، صرف د مال سره نه وي. بعضې وخت د خلکو نه یو هنر د چا مطلوب وي چې هغه د دین په لاره کې استعمالېدی شي. زموږ سره څومره د کلاس کارونه وي، څومره هم چې تاسو یې، ستاسو سره به څونه څه هنر ضرور وي. څوک ډېر ښه اورګنایزر کیدی شي، څوک ډېر ښه ټرانسلیټر کیدی شي، څوک ډېر ښه لیکل واله کیدی شي، څوک مینجمنټ ډېر ښه ښودی شي، څوک د والنټیر ورک دپاره ښه منډه ترړه وهلی شي. نو ولګوئ خپل ځانونه، لیکن هغه وخت مونږ هر شی بچ کوو او نه یې لګوو. الله سبحانه وتعالی وفرمایل ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. او مخکې هم دا خبره راغلی وه په سورة الحشر کې، الله تعالی هلته هم فرمایلی وو چې څوک هم د شح نفس نه بچ شو نو هغوی فلا موندو واله دي. نو شح څه شی دی؟ بخل او حرص. چې بخل راشي نو حرص خامخا راشي چې ما ته هر څه میلاو شي، چې زه هر څه راغونډ کړم، چې چې څوک را غونډول واله جوړ شي نو هغوی به بیا چاله څه ورکړي. بیا خو بنده وایي چې هایي زما د لاس نه لاړو نو په ما به کمی راشي، زما نور پکار دی نور پکار دی. او دا هم صرف په مال کې نه وي، د انسان بعضې وخت ځینې سیزونه داسې وي چې چاله د ورکولو سره زمونږ سره کمی نه راځي. خو بیا هم موږ بخل کوو چې ولې ورکړو، دا شوه دی خو د ارزي ده. نو فرمایلی شول چې څوک د دې نه بچ شو د دې ارج نه، دا خواهش وي د بنده چې بس ما ته هر څه میلاو شوې او زه هیچ چاله هم ورکول نه غواړم. چې څوک هم دا شی کنټرول کړي نو هغه ته به کامیابي میلاو شي، او چې څوک نشي کولی نو هغه څه دی، نو بیا یو ټیسټ وشو. او کامیابي مونږ هغې ته وایو چې په ټیسټ کې چې مونږ ته کومې نمبرې میلاو شي چې دا کامیابي ده. اصل کامیابي د ټیسټ نمبرو نه ده، اصل کامیابي دا ده دا د قرآن آیتونه چې راځي. نو آیا زه په هغې پوه شم؟ او په هغې کې چې د فلا کومه فارموله ده، آیا ما په هغې عمل وکړو؟ په شوه نفس باندې زما کنټرول شته او که نه؟ تر دې وخته پورې که شوی وي بیا کو تاسو ته سرټیفیکیټ میلاو شوی وي او که نه، الحمدلله تاسو کامیاب شوئ د الله سبحانه وتعالی په نظر کې. او که دا نه وي شوی نو بیا بنده ته کو ډېر سرټیفیکیټس میلاو شي او بنده فخر کوي نو هغه سو کامیابي نه ده، چې د بنده شوه نفس نه ختمیږي. او بیا چې بنده په یو ځای کې ناست وي نو هغه وایي چې په دې دویم سیټ باندې زه خپل پرس کېږدم چې څوک پې کېننی. او چې څوک را روان وي او بنده خپلې خپې وغځوي چې چېرته دا بل بنده رانه شي چې کېني، نو دا شوه نفس دی چې هېڅ چاله هم زه څو خیر ور نه کړم، ښېګړه ورسره ونه کړم، خو بس چې ټول زو اخلم چې زی را ټول کړم چې ما ته میلاو شي. بیا په بنده کې قناعت نه وي، نه، په کار ده چې زما سره وي. دا دی شوه نفس، دا ډېر بد شی دی. الله تعالی د دې سره فلاح اټیچ کړی ده، نو بیا دا څومره لویه خبره ده. د انسان که کامیابي په کار وي نو هغه ته به د شوه نفس نه بچ کېدل وي. او ګورئ په خپله څوک نشي بچ کېدی، د الله تعالی نه دعا کوئ چې الله مو د شوه نفس نه بچ کړي. او ما تاسو ته یو حدیث هم ویلی و چې ایمان او شوه په یو زړه کې نشي جمع کېدی. د دې پنځلسم آیت پورې مونږ ته پته ولګېده چې هغه کوم کوم سیزونه دي چې هغه مونږ ته چک کول دي، چې آیا مونږ معاف کوو درگذر کوو. چې ایمان وي نو زموږ به بیا د فیملی سره داسې بیهیویر وي، مونږ به خپل مال او اولاد تس ګڼو د خپل ځان دپاره. زما توکل به په الله باندې وي، مونږ به اطاعت د الله او د هغو د رسول کوو، او مونږ به راتلونکی مصیبت بی اذن الله ګڼو. د دې ټس نه خپل ځان تیر کړی، او بیا د دې نه پس د عمل خبره څه ده؟ دا کار وکړئ، دا تقوا ده. واورئ، اطاعت کوئ، انفاق کوئ، دا ستاسو دپاره ښه ده. او د شوه نفس نه خپل ځانونه وساتئ. ان تقرضوا الله قرضا حسنا، کچری تاسو قرض ورکړئ الله له قرض حسنه، یضاعفه لکم، هغه به څو څو چنده کړي هغه ستاسو دپاره، د هغې نه به ډېر زیات کړي هغه ستاسو دپاره. ویغفر لکم، او هغه به وبخي تاسو. والله شکور حلیم، الله تعالی خو ډېر قدردان دی. زموږ او ستاسو سره څه دي؟ هغه لږ ډېر څه چې دي هغه کو چرې تاسو د الله تعالی د دین د خاطره استعمال کړئ. او ما تاسو ته ویلي وو چې په قرآن کې کله د قرضې حسنه خبره راشي، خاص طور د دین په لاره کې خرچ کول، د دین په لاره کې لګول او د دین په کارونو کې لګول، هغه الله تعالی په خپل ځان قرضې خوده دی. دا د انفاق خبرې دي. قرضې حسنه هغه وي چې کله تاسو خاص د دین د خاطره کار کوئ، د دین د ترقۍ دپاره چې کوم کار تاسو کوئ، د دین د مدد دپاره چې تاسو کوم کار کوئ، په هغې کې چې تاسو کومه پیسه خرچ کوئ، نو هغې ته الله تعالی قرضې حسنه ویلی دی چې دا په ما باندې قرض دی، چې دا ما ته څو څو چنده زیاتول دي. الله تعالی به تاسو وبخي، او الله تعالی شکور حلیم دی، هغه قدردانی کوي، هغه حلم والے دی. یعنی هغه ته پته ده چې تاسو د څونه تیریږئ، او دا حلم ډیر ښایسته صفت دی. هغه مال به هم الله تعالی زیات کړي، معاف به مو کړي، او قدردانی به هم کوي. او هغه ته پته ده چې ستاسو څنګه حالات دي. عالم الغیب والشهاده، هغه پوه دی په غیب او حاضر. العزیز الحکیم، او هغه العزیز او الحکیم دی. او که تاسو نه کوئ نو هغه زبردست خل دی واله دی او حکمتونو واله دی. هغو ته د چا ضرورت نشته دی، هغه خو العزیز دی. او چې څوک په پټه ورکړي د هغې به هم هغو ته پته ده، او چې څوک یې په ښکاره باندې ورکړي د هغې هم ورته پته ده. هغه ښه پوهه دی. الحمدلله دلته زموږ صورت مکمل شو. د دې په صحیح طریقې سره حق ادا نه شو، مګر دا ډېر ښایسته آیتونه دي او د ایمان ثمرات تاسو وکتل. الله تعالی دې په صحیح طریقې سره د پوهې توفیق راکړي موږ له، او د عمل کولو توفیق دې راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم